په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویان ګلیا سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړې لومبۍ نمایي کې مو ستاسو د پاره په بنو کې په وسلوال برید درشان په ارمی پبلک سکول برید کې د وجل شو کورنۍ او احتجاج ترڅنګ ځن نور رپورټونه راوړي دي. او په دویمه نمایي کې مو ستاسو د پاره 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې هم راوړي. خو تر هر څه وړاندې لګولایا زاد دې سات خبرونه واوري.
د بنو په جاني خیلو کې پر دوه ورونو وسلوال برج کې چې پکې یو روبل شوی او یو بل وژل شوی. پاکستان وایي له افغانستانه د کډوالو په ورتګ بندیز لګولی دی او د پېښور د آرمی پبلک سکول د برید ښکار شو. کورنۍ پر حکومت غږ کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دی نه بخي. د خبرونو تفصیل. د بنو انتظامیه وای په جانخیلو کې وسلوالو دوورونه وشتلی چې پکې یو وژل شوی او بل جوبل دی. یو انتظامی چارواکي بیګا د نوم نه خولو په شرط مشال لوتیبل وسلوالو تر پیخې روستو تختیدلی دي او پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د په خبر په برید کې اسماعیل وژل شوی او ورور سعید جوبل دی. د برید زمواري چاند منل د جانخیلو یو سیدونکو لطیف وزیري بیګا مشال لوتیبل چې د دوړو رونو پلار هم شاوخوا دوه کاله مخکې په هدفي برید کې وژل شوی وو. په جانخیلو کې دا پیخه تر هغې روستو ساته روستو شوی چې د سیمې مشرانو په یو جرګه کې حکومت وغوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه د ورسره کړې ژمنې عملي کړي. د مې پر 10مه د ځایي مشر ملک نصیب خان د وژنې په غبرګون کې د جانخیل اوسیدونکو تر 28 ورځو پورې احتجاج کړی و چې تر حکومتي ډاډ وروسته یې ختم کړ. د بنو انتظامیه او امنیتي چارواکي وایي حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی او د پرمختیا لپاره په بجټ کې ورته 2 ارب روپۍ ایښي دي. په پیښور کې د افغان کډوالو کمشنریټ مشر عباس خان وایي په هیواد کې وار لمخې زیات شمیر کې افغان کډوال وسی نو نورو ته د داخلي اجازه نشي ورکولی. عباس خان دا خبره نن مشال لوی ته په داس حال کې کړي چې په تورخم او چمن پوله زرګونو کډوال پاکستان ته د تګ هڅه کوي. د موډویل په موجوده حالاتو کې افغان کډوالو ته د داخلي دوه اجازه نه ورکوي.
نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو په هغه کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کھلاو کې نو تعداد بډر زیات دي. اټ ویل بی یو نو ان ملینز دی وجه باندې ری کوشش دا کی چې جیره نشي.
خدا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فیلیپو ګرانډي په دې رستو کې پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي وو چې افغان کډوالو ته خپل پولې خلاص کړي. دا وخت په پاکستان کې 14 لکه رجسٹر او په همدې شمیر کې افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي. دا پیښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د ورل شو زده کوونکو میندو او پلرونو له حکومت غوښتي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات نه کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال لوتیبل چې ولسمشر عارف الوی او د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي دي د وسلوالو د بخلو پر ځای هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي. دوی دا مظاهره په داسې مهال کړي چې روانه میاشت الوی او قریشي ویل که د تحریک طالبان پاکستان وسلوال تسلیم شي له جګړې لاس واخلي او د هیواد آئین ومني نو ورسره مذاکراتو ته تیار دي او بخلی شي. مظاهرچیانو دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د تېرې میاشتې په نمایي کې طالبان پر افغانستان واکمن شول. په عین حال کې په قبایلي سیمو کې د نامنې پیښې هم زیاتې شوې. تحریک طالبان پاکستان د حکومتي چارواکو وړاندیز رد کړی دی. د 2014 کال په دسمبر کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو په برید کې د زده کوونکو او ښوونکو په ګډون 144 کسان وژل شوي ول. د خبر روغتیایي چارواکي وایي په ضلعه کې تر پرونو پورې د ډینګي تبې 114 پېښې ثبت شوي دي. د سیمې یو روغتیایي چارواکي ډاکټر خالد داول بیګا مشال لوتی ویل دا ټولې پېښې په سرکاري روغتونونو کې ثبت شوي چې پکې 90 ناروغان د لوړګي دي. د ډینګي تبا وایرسي ناروغي ده چې د یو خاص ماشي له چچلو خبرېږي. روغتیاپالان وایي دا ماشي په رڼو اوبو کې ژوند کوي او خلک باید د شپې پر مهال مچردانې وکاروي. داول وایي خلک دي د شخصي روغتونونو ته تګ پر ځای سرکاري هسپتالونو ته لاړ شي ځکه چې هلته تشخیص او درملنه وړیا ده. او د تیونس ولسمشر قیس سعید اعلان کړی چې له اساسي قانون پرته د فرمان له لارې هم حکومت کولی شي. دا د نوموړي لخوا پر هیواد خپل کنټرول پراخولو تازه هڅه ده. د ولسمشر دفتر پرون د یو لړ فرمانونو له لارې سعید ته پراخ قانوني اختیارات ورکړ او وی ویل چې د اساسي نظام د اصلاحاتو لپاره به یو کمیټه جوړوي. سعید په جولای کې وزیر اعظم له دندې ګوښه کړ. پارلمان یې وځنډه او د هیواد ټول واک یې په خپل لاسونو کې واخیست. اسلام پال اپوزیشن د هغه دا اقدام کوتتا وبلله. تیونس شاوخوا یو لسیزه مخکې په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د عربي پاسونونو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ د کامیابۍ یوازنی مثال وو چې اوس مهال د شدید اقتصادي بحران او د کرونا وایرس جهانی وبا د کنټرولولو هڅې کوي. دا د مشال وړي خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز درته وړاندې کړل. اوریدونکو د روانې ګړۍ په لومړۍ نمایي کې مستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه راوړي دي، اوریدل یې مه هېروي. او په دویمه اونۍ کې 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې هم ستاسو لپاره هم راوړي دي. خو اول د رپورټونو طرف ته، چارواکي وایي د بنو په جاني خېلو کې وسلوالو پر دوه ورونو برید کړی چې پکې یو وژل شوی او بل جوبل دی. د بنو یو لوړ پوړي انتظامی چارواکي بیگانه وخت د نوم نه خوولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې پولیسو د وسلوالو لټون پیل کړی دی. د سیمې یو اوسیدونکي لطیف وزیری مشال ویډیو ته وویل وسلوالو دوه کاله مخکې د هغو اورونو پلار هم په هدفي برید کې وژلی و. دا پیښه پرون تر هغې څو ساعته وروسته وشوه چې په جاني خېلو کې د مشرانو او فعالانو جرګې له حکومته وغوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه د خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د بنو انتظامیه وایي حکومت نه یوازې د جاني خېلو امنیت ته ژمن دی، بلکې د پرمختیا لپاره یې په بودیجه کې 2 ارب روپۍ هم ایښي دي. عمر وزیر د پرونی جرګې تفصیل راکوي.
د ستمبر په 22مه نیټه دغه جرګه کې مشرانو ویلي چې جاني خېلو کې 28 ورځې پر لټ ختمېدو په وخت حکومت ورسره د مکمل امنیت، نیول شو کسانو رهایی، پر لټ په دوران ورته رسېدلو توانونو ازاله او سیمه کې د ترکیاتی چارو واده کړي چې د اوتمنځایو ګرېن جرګې مشران یې منځګړي دي. نو دغه جرګه په دې غرض ربللې چې حکومت ورسره کړې ژمنې زر پوره کړي. د جرګې یو مشر او جاني خېلو اوسیدونکي ملک بلکیاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د جون په میاشت کې 28 ورځې پر لټ پس حکومت ورسره مایده کړي. تر دې وړاندې د مارچ په میاشت کې 8 ورځې پر لټ کې هم وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې ورسره ژمنې شوې چې هغه یا هم پوره شوی نه دي.
حکومت سره وعده کړی وی اول مسله د میز د امن وا نور مسائل وی وزیر اعلی صاحب سره میز کی کومه وعده شوی دو هم ادا غمالی شي چې په من کې میز نور نو کانو خور په هغه چې ګاډي خرو غاشول موت شول چې هغه دې نه دي پیرا زړی مو ادي زړی کیسه هغه تیز کیسه یې امر شوی دې نه دي شرط نه دي رسټلې.
د جاني خېلو یو بل سیدون کې او جاني خېل کمیټه غړي لطیف وزیری وای چې حکومت ورسره سیمه کې د امن باورې کول ژمنه کړي او د دوی هم د غلومړې غوښتنه وه سیمه کې امن باورې کول د زر یقیني کړي.
جرګه په داس مناسبت سره وه چې لږ به ځاني خېل کې اوس بیا د بدمنۍ شروعات شوی دی. زی په زی داسې نکه پوش چلدل شي نو جرګه مور وغوښتله بې پاغه کې موده کیسې سره وچلل چې یاره موږ د حکومت سره معاهده کړې وې د امن او انټرنیټ ایف آی آر او نورې انټرنیټ کې خود نه کړته بحال سره پورې ایف آی آر یې نه دي ختم کړي چې کوم نقصانات شوی وو هغه مطلب ټول ته حل نه دي میلاو شوی امن غدای نه پر خروپول روان دی. بس دا فیصله مو وکړه ټول د کوم بیا د حکومت سره او د همزایو منځای چرګ سره خدا خبرو سره ژغیږي.
د جاني خېلو د غجرګې په اړه مو چې کله د بنو زلی انتظامیه او امنیتی مشرانو نه وپوښتل نو لوړ پوړه امنیتی چارواکو چې نه یې غوښتل نامونه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې جاني خېلو لپاره 2 ارب ترکیاتی چارو بجټ دی چې ضرب عملی شي. 2 ارب نورې سین تنګ ډیم لپاره منظوره شوې چې ټوله فایده یې جاني خېلو ته رسي. د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي او لا هم لګیا دي. د مئی پر 1.5 نیټه جاني خېلو کې نامعلومه وسلوالو د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وژلی و چې د هغې پس جاني خېلو پر لت پیل کړی و. په 28مه ورځ دغه پر لت حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوی و. د مارچ په میاشت کې هم جاني خېلو کې د څلور ځوانانو تر وژل کېدو پس ځایي ولس 8 ورځې پر لت کړی و. د دغه پر لتونو پس حکومت له جاني خېلو سره سیمه کې د دوی په وینا د امن باورې کولو ژمنه کړې او سیمه کې ترکیاتي چارو وعده ورسره شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکې کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اورئ. د پېښور د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شو زده کوونکو میندو او پلرونو د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو سره د مذاکرات نه کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال ویډیو ته وویل چې ولسمشر عارف الوی او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې پر خپلو څرګندونو بخنه وغواړي. الوی او قریشی روانه میاشت ویلی ول چې که تحریک طالبان پاکستان غړي او مشران تسلیم شي او د هیواد اساسي قانون اومني نو حکومت ورسره خبرې کولی شي او بخلی شي، خو تحریک طالبان پاکستان د ولسمشر او د بارنو چارو وزیر وړاندیز رد کړی. په 2014 زیږیز کال کې پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د زده کوونکو او ښوونکو په ګډون 144 کسان وژل شوي ول. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې وه. د ګوهر مسید رپورټ.
اے پی ایس کے بچوں کو
انصاف دو،
اے پی ایس کے بچوں کو
انصاف دو، انصاف دو.
دا اوزینا د اغه ماندیه خواندیه پلاره او خپل پردی دی چا چې په 22 ستمبر باندې د اسلام آباد پریس کلب مخشه احتجاجي مظاهره کړی و. دا احتجاجي مظاهره دغه خلک په دا بنیاد باندې کړی و چې د دوی زمن او خپل پردی په 2014 کښې په پېښور کښې آرمی پبلک سکول شه دهشتګردۍ حمله کښې شهید کړي شوي وي. په مظاهره کښې یوې شریکې مور د مشال ریډیو سره په خبرې کښې داسې وویلل:
زما نوم شاهانه دی او زما زوی کم یو شهید اسفند خان د لسم طالب علم و هغه آرمی پبلک سکول کې شهید شوی وه. نو مونږ دلته ټول ای پی ایس کې پیرنټس کم یو دی هغه ټول راټول شوي یو او مونږ دلته دا احتجاج کوو کې شاه محمود قریشی اور صدر عارف علوی کم یو معافی نامہ اعلان کرے دے. نو اہی مونگا ڈیر خلاف یو اور زمونگا دزمونگا زڑ دے دے باندے ڈیر زیاد خوک شوے دے. اس دی وجہ کہ زمونگا بچی ڈیر معصوم بچی وا کہ ہائے دی خلق کو پلاسا شہید شو.
چور جمخ سے صدر عارف علوی او د بیرونی چارے وزیر شاہ محمود قریشی پخپل گوشے گوشے میڈیا انٹرویو سے دا خبر اظہار کڑائی وا چې کچری ټی ټی پی ولا خپل وسلې کشیج دی بیا د دې سره مذاکرات کې دل شي. په احتجاج شه شریک خلک بینر او کاډینا جوړ کړی وی چې پاغه بندي دالی کلی وی چې صدر عارف الوی او شاه محمود قریشی دا په خپل بیانات باندې معافی وغوړي. په د احتجاج شه شریک یو شج مشال ریډیو ته وویلل:
زمانو صدق سردار دی زما ازوی باسی فلی شهید 8 کلاس کې وزغه شهید شه وہ کالو سوچی منگا منڈی تڑی وخو پدی روڈونو پدی ہر سبانی لگیا یو منڈی منگا پختان خل کئی زمونگا وختم چانو لی دلی دی بانی خو زمونگا ډیر زیاد رخ فدی دا سی دی دا سی شو کنا لکا دا چا خبر جی زمونگا بچی مون ته دوباره راجم دی کر او دا خو بدی ډیر غلط کارو کی دی نخپل للی پیدا دی بچی نشتا
صدر عارف الوی او د بیرونی چارې وزیر شاه محمود قریشی په میډیا باندې دا بیانات ورکړی دي چې د ټی ټی پی سره مذاکرات کېدل شي خو کدی د ټیپک کښېږ دي. په بل طرف ټی ټی پی هم یو بیان جاری کړی دی چې په اګ شې دا ویللی دي: حکومت او ریاست کچېرې په پاکستان شې اشاریت د پوره قدمینه نه وخستل نو د دوی د خلاف خپل جنگ جاری سوتی. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری گټه پورته کئ.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د یو بل ریپورت طرف ته. په افغانستان د طالبانو قبضې وروسته اوس په زرګونو افغانان تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځنې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هغه هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې بغیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په دې وروستیو کې پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي د اګست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړاوه. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن له لارې پاکستان ته ورواوخت نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسیږي.
ما سره اسناد چې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل نندارې کې ونیول. ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یم یا چاته یم ونه دومره ته مشکل نشته رې خالي وسې څوک خو نه نه کوو چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تېر کول ته نو ډېره باندې پارچه کټ کړې وه. کچرو ته وړاندې کړل ما چې کچرو ته لاړم هملته هغوی سره په جیل کې مست کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم. نو بیا زه غځې نه کابل ته لاړم او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخته لاره وه بېخي څوکر ته مونږ په دې لاره رالو بیا ته شاته کولو بېته رالو بیا شاته کولو بیا د کوټ نه چې راوړو نو ډېر زیات په مشکل زه بیا دلته راواوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي خو په افغانستان د طالبانو قبضې وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځنې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 3 مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لویری حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یاره موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي او دا کو فرض کومه دی ته اناؤنسمنټ وکړو چې یاره ریفیوجیز ار الاوډ نو ډېر زیات راشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو په هغه کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کھلاو کی نو تعداد بڑھ زیاتی اٹ ول بی یو نو ان ملینز دی وجہ باندھی ہے کوشش دا کی چیز رہنے شی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلی ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر 40 پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18 د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه د افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان خیسر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته او چې څو قسمه داسې زمونږه طرف نه کیږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یا هغه موږ ورکو که هر څومره خلک راځي نو هغه یو نیچ یار زمونږه چې کومه کپاسټي راشته دی موږ سپورټ کولی شو مخکې موږ سپورټ کړی دی او بیا موږ
د اگست پر 15 طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 4 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو ان ایچ سی آر سره د رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14 لکه افغان کډوال میش دي چې پکې شاوخوا 9 لکه په 2010 او 2013 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لکو پورې نا رجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
له 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو اوري. د خوړلو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې د افغانستان زیاتره وګړي د خوړلو له کمښت سره مخامخ شوي دي. د سازمان پرون ویل اوس مهال ایوازې 15% افغانان درې وخته ډوډۍ لري. هلته د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی چې د افغانستان روغتیايي نظام د ماتېدو په حال کې دی. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ اوري.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوږی او خواري یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وایي زموږ سرویس څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. پولیسو کې 8 تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډیر بې کیفیته خواړه خوري. په تیرو 2 اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ $200 میلیون ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخې 50% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولی شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ که چیرته سمدستي هڅه ونه شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغه کونکي مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیايي نظام د خوندیتوب لپاره د $50 میلیون بیړنۍ مرستې تصویب کړې. شغلې ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړی وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی دی که چیرته سمدستي مرستې ونه شي په راتلونکي بې میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتونو له لوري په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د $1.2 میلیارد مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د ووټ اچولو برېښنايي ماشينونو کارولو دفاع کړی. نوموړي پرون د حکومتي وزیرانو او سلاکارانو یوې غونډې ته وویل چې د برقي ماشينونو لکارولو سره به په انتخاباتو کې د درغلي مخه ونیول شي. نوموړي دا خبرې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو اعلان وکړ چې پکې به د اپوزیشن او حکومت استازي شامل وي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه او انتخاباتي کمیشن د 2023 زیږیز کال په انتخاباتو کې د برقي ماشينونو کارولو مخالفت کړی دی. غلام غوث تفصیل لري.
یو خواته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت او حزب اختلاف په غړو مشتمل د یو کمیټه جوړولو خبره کړې ده، خو بلې خواته بیا د سپتمبر په 28 نیټه وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپل حکومت د وزیرانو او سلاکارانو یوې غونډې ته په وینا کې د الکترونیک ووټنګ مشینانو دفاع کړې ده او د حزب اختلاف لخوا په الکترونیک ووټنګ مشینانو د نیوکو غندنه یې کړې ده.
آج تک ہر الیکشن متنازع ہوتی ہے، ہر الیکشن
تر اوسه پوری په پاکستان کې هرې ټاکنی لنجمنی شوې دي. د سینیټ انتخاباتو کې 1500 ووټونه وي او هغه هم متنازعه شي، او چې څوک یې بایلي نو وایي چې ټګي شوې وه. اوس موږ یو نظام راولو او دا ټولې مسلې به د الکترونیک ووټنګ مشینانو سره حل شي، خو هغه خلک چې د بډو رشوتونو د نظام نه فایده اخلي هغوی د دې مخالفت کوي.
سوایز کې کې وو لوګ چې کرپټ سیستم سے بینیفیټ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په حزب اختلاف د وزیر اعظم د نیوکی د هغې یوه ورځ وروسته مخه ته راغلی دي چې د سپتمبر په 28 نیټه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د حکومت او حزب اختلاف د غړو سره د لیدلو کتلو وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د یوې کمیټې د جوړولو فیصله اعلان کړې وه. سپیکر اسد قیصر د سپتمبر په 28 نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې یاده کمیټه به د دواړو ایوانونو یعنی قومي اسمبلی او سینیټ په غړو مشتمل وي او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه به خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. خو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی د الکترونیک ووټنګ مشینانو په لړ کې په حزبي اختلاف د وزیر اعظم عمران خان د تازه نیوکو په ردعمل کې ویلي دي چې په داسې ماحول کې به له پارلیمانه د انتخاباتي اصلاحاتو قانون سازي کول ډیر ګران وي. بهرمن تنگی وویل چې د دوی ګوند کله د قومي اسمبلی نه اتلسم بدلون منظورولو نو د ډیر صبر او زغم نه یې کار اخیستلی وو او په حزب اختلاف د نیوکو په ځای د حزب اختلاف ټول ګوندونه د ځان سره ملګری کړي وو.
د اپوزیشن لیدرشپ او اپوزیشن جماعتونو ګوندونو سټیټس تسلیمولو ته نه دی تیار، بیا به د هغه مقصد دا نه دی چې هلته داسې قانون سازی وشي چې هغې باندې پارلیمان کې دننه ټول جماعتونه متفق وي، څنګه چې 1973 کانسټیټیوشن شهید ذوالفقار بھٹو صاحب او بیا 18 امینمنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب دې ملک ته ورکړی دی. نو د هغې وجہ دار چې موږ پارلیمان ان بورډر رشته دي او موږ د اپوزیشن سټیټس تسلیم کړل.
په پارلیمان کې د پاکستان پیپلز ګوند نه علاوه بل لوی ګوند مسلم لیگ نن هم د موجوده حکومت الکترونیک ووټنګ مشینان او د انتخاباتي اصلاحاتو سپارښتنې په بیا بیا رد کړې دي او د سپتمبر په 16 نیټه د یاد ګوند یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلی وو چې عمران خان په خپل د ووټونو د غلا کولو د لارې واک ترلاسه کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره تر ټولو اول کار په انتخاباتو کې د ووټونو د غلا مخه نیول دي.
پاکستانی عوام اپنی رائے کا انشاءاللہ خود احترام کرائیں گے.
پاکستانی ولس به خپل د خپل رایو احترام یقیني کوي او د ووټونو د غلا کولو مخه به نیسي. د هیواد نظام به د عین لاندې چلیږي او ادارې به په خپل حدودو کې د ننه کار کوي. عمران خان نه د ووټونو د لارې په واک کې راغلی وو او نه د عوامو د رایو پروا کوي.
عمران خان نه عوام کی ووټ سے آیا تھا نه اس کو پروا ہے عوام کی ووٹ.
خو واکمن تحریک انصاف په انتخاباتو کې په هغوی باندې لګول شوي د ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریز لري چې د الکترونیک ووټنګ مشینانو د لارې د راروانو انتخاباتو د کولو لپاره ځکه هڅه کوي چې په هیواد کې د راروانو انتخاباتو د لانجمن کیدلو مخه ونیسي. خو د حزب اختلاف تر څنګ د پاکستان الیکشن کمیشن هم په 30 نکاتو مشتمل یو راپور کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د الکترونیک ووټنګ مشینانو د لارې د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیز رد کړی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ری په پیښور کې د مسبخین 2:30 بجې شوې دي. ګولیاز بدرتا د مهمو خبرونو لنډي زوڼان نکړي.
د بل انتظامیه وای په جانخیلو کې وسلواله دوه رونه بشتري چې پکې یو وژل شوی او بل جوړ دی. د تنظیم چارواکي بیګا د نوم نه خولو په شت مشال لوټویل وسلواله تر پیښې وروسته تختیدلی دی او پولیسو په لټنې کې پیل کړی دی. د بل زمواري چاند لمندلې په جانخیلو کې د پیښه تر هغه سو ساتلو سره شو چې د سیمې مشرانو په جرګه کې له حکومت غوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه دی ورسره کړی ژمنی عملی کړي. خو د بن انتظامیه امنیتي چارواکي وایي حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی او د پرمختیا لپاره په بجټ کې ورته 2 ارب روپۍ اخلي دي. په پیښور کې د افغان کډوالو کمشنریټ مشر عباس خان وایي په هیواد کې وار لمخې په زیات شمېر کې افغان کډوال وسی نو نورو ته د داخلي اجازه نشي ورکولی. عباس خان دا خبره نن مشال اډو ته په داسې حال کړي چې په تورخم او چمن پوله زرګونو افغان کډوال پاکستان ته د تګ هڅه کوي. نوموړي ویل چې په موجوده حالاتو کې افغان کډوالو ته د داخلي اجازه نشي ورکولی. خو د افغان کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشري په دې رسو کې پاکستان په ګډون نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته خپلې پولي خلاص کړي. دا په پاکستان کې سوار لستکه رجسٹرډ او په همدې شمیر کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال میشت او ژوند کوي. د پیښور پر آرمی پبلیسکو په برید کې د وژل شوو زده کوونکو میندو او پلرونو له حکومته غوښتي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات نه کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال لوتی ویل چې ولسمشر عارف علوي او بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وسله والو د بخلو پر ځای هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي. دا مظاهره په داسې حال کې شوې چې روانه میاشت علوي او قریشي ویل که د تحریک طالبان پاکستان وسله وال تسلیم شي له جګړې لاس واخلي او د هیواد آئین ومني نو ورسره مذاکراتو ته تیار دي او بخلي شي. خو طالبانو د حکومت دا وړاندیز رد کړی و. د خبر روغتیا چارواکي وایي په ضلعه کې تر پرونه پورې د ډینګي تبې 114 پیښې ثبت شوې دي. د سیمې یو روغتیا چارواکي ډاکټر خالد داول بیګا مشال لوتی ویل دا ټولې پیښې په سرکاري روغتون کې ثبت شوې چې پکې 9 ناروغان د لوړګي او د تونس ولسمشر قیس سعید پورن اعلان کړی چې له اساسي قانون پرته د فرمان له لارې هم حکومت کولی شي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګلیاز درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د دې غړې د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. دا پروګرام پرون تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې او نن یې درته په تکراری بڼه وړاندې کوو.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحق کاکړ سلامونه ونی. د اگست پر 15 نیټه طالبانو افغانستان قبضه او سرپرست حکومت اعلان کړ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د څه د پاسه یو میاشت پوره سوي او په دې دوران کې په بیلابیلو برخو کې یو شمیر بدلونونه راغلي دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او لا هم په دې تړاو د هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د مشال ترانا لاندې کې د طالبانو د څه د پاسه یو میاشتې واکمنۍ او د دې د پاکستان پر پښتون میشتو سیمو د اغیز جاج اخلو. میلمانه مو د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر مرستیال سفیر زردشت شمس او په پېښور کې خبریال او سیړونکی غلام دستګیر خان دي. دا وخت را سره دواړه میلمانه د ټلیفون په لاین باندې وبخښي. یوازې را سره غلام دستګیر دی او کوشش کوو چې زردشت شمس سره رابطه وکړو. غلام دستګیر چې تاسو تار کړی وای
خوشاله اوسه.
ډیره ډیره مننه. او زما لومړی پښتنه به هم دغه وي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر یوې میاشتې زیاته موده سوې ده. په پاکستان کې بهرحال ډیرو نږدې دی، تګ راتګ ډیر دی، یوه ژبه، یو کلچر، یو قسم خلک. او په پاکستان کې هم د شدت پسندۍ او پکیتوب اوږده سابقه او اوسه پورې کیسې روانې دي. تاسو آیا د طالبانو په افغانستان کې له راتګ سره د پاکستان پښتون میشتو سیمو باندې کم اثر ویني؟
خیال باندې د پاکستان طالب دی او کدا
د دې نظریاتي مشر ایدیالوجیکل ماستر چې ده هغه هم یو ده او د دې چې کم هدف ته ټارګټ ته هغه هم یو ده ابجکټیو یو ده مثال په تور وزتا صدوې مکه د افغانستان طالب په خپل سیمه کې په خپل وطن کې کده شریعت نفاذ غواړي نو په پاکستان کې چې کم طالبانو د 2004-05 کم خپل دغه شروع کړی وی هلې ځلې کړی وی نو دا غي هدف هم دا و چې موږ په پاکستان کې خپل یو اسلامی نظام نافذ کو په ظاهر هم دغه دا او نو چې ایدیالوجیکل ماستر هم یو وی او دا غي هدف او ابجکټیو هم یو وی نو یو بل سره بددي تړون هم وی خامخا به وی روحاني تړون وی یا فزیکل تړون وی هغه به وی اوس په افغانستان کې موږ وینو چې په افغانستان کې په 15 اگست باندې چې کم ټیک اوور امارت اسلامي والا کړی دی
نیولای دی تاسو پورا کی تاسو کله پوری دوی دغه سیمه نیولې د افغانستان نیولې دی بیا تاسو جاری وساتی
نو د کابل د ټیک اوور نه پس موږ ګورو چې په پاکستان کې هم ډیر شی بدلون راغلی دی زه به تاسو ته یو مثال درکم د وسلو روز وروسته چې تاسو وګورئ نو په پاکستان په لړکو اسلام آباد کې یو مدرسه دا جامع حفصه داغه مشر مولانا عبدالعزیز چې دغه د امارت اسلامي جندا جګه کړه د پخپل دغه باندې مدرسه باندې او هغه بیا داسې دړکی هم ورکړی دی چې تاسو سم شي تاسو سړی شي او که تاسو نه سمېږئ نو تاسو د پاره خو زمونږ د پاکستان طالبان هم کافی دي
یعنی دا پولیس والا ته ویلو
او جی پولیس والا ته دغه
او د خلاف د حکومت مقدمه هم درج کړه
مقدمه هم درج کړه
تاسو بل مثال راکې بیا بز د شم سیب تور زم نور تاسو کڅ ویل غواړي
تاسو شم سیب تور شي
ښه مننه ډیر غلام دستگیر سیب تاسو تب بیا هم راسمه زرد شم سیب تاسو تار کله وایم
ډیر مننه کاکر سیب تاسو ته اوریدونکو ټول تم سلامونه وایم
خوشاله اوسه سوال دا دی چې تاسو د افغانستان پر حالاتو نظر ساتي هلته وزارت کې پاتې سوی بیا د پاکستان کې د افغانستان سفارت کې تاسو ډېری مهمه دندې پر مخ وړي دي تحولات راغلي دي په خوانی حکومت تللې دي یو میاشت زیات وخت اوسو چې طالبان پر افغانستان واکمن دي تاسو هغه کم بنیادی بدلونونه په افغانستان کې ویني چې هغه په زوړ نظام زوړ حکومت کې نه او طالبانو په خپل حساب باندې هغه تحولات راوستي دي یعنی څنګه تاسو ویني
تر ټولو لوی بدلون خدای دی چې په افغانستان کې که څه هم په هغه نظام کې نیمګړتیا وي خو افغانستان یو جمهوري نظام وو پرله پسې څو وارې افغانانو رائے ورکړې او د رایو په نتیجه کې هغه خپل حکومتونه لرل په هغه حکومتونو په هغه نظام باندې په هغه مشرانو باندې افغانانو انتقاد کوو په هغې نیوکې کولې او ګیلې قصې هم ترې لرلې خو هغه خپل ګڼو ځکه چې برخه پکې اخیستله او په ولسواکه نظامونه همدغسې وي چې ولس پکې خپل ځان ویني د طالبان خو غټ فرق دا دی چې دا خو د ټوپک په زور راغلي دي نو دوی د تیر په څیر البته دوی ته امارت وي او که هر څه ته وي خو دا په زور راغلي دي د افغانانو په خوښه نه دي راغلي نو اول خو دغه دی چې د افغانانو دغه ازادي سلب شوې ده ځکه که طالب هر رنګ ورکوي هغه بېله خبره ده خو د اکثریت افغانانو د هغوی حق د وینا د ازادۍ د بیان ازادي هغه سلب شوې ده که څه هم یو څه نسبي کوشش کوي چې یو څه ازادي ورکړي خو بیا هم هر ورځ موږ ته داسې پیښې مخې ته راځي چې افغانان د مشکل سره مخ دي نو غټ بدلون خو دغه دی چې یو جمهوري نظام د طالبانو په وینا په امارت بدل شوی دی افغانان غټ بدلون دا دی د دې تر څنګ دا دی چې د افغانانو سره دی چې دا اوس لا ډېره د زر ده ځکه د دې تاثیرات به بیا وروسته ډېرو ګودمهالي وي اقتصاد د افغانانو په ټپه ودرېدلی دی د افغانستان یو پخانه یو اقتصادي لحاظ کمزور هیواد دی خو بیا هم تیر نظام داسې و چې دنیا په رسمیت پیژاندو د نړیوالو ادارو نړیوالو مرستندوی ادارو د هیوادونو خصوصا غربي هیوادونو امریکا هغه په دوامداره توګه هر کال د افغانستان د بودیجې زیاته برخه دوی تمویلوله چې د هغې په نتیجه کې د افغانان یو کافي شمیر خو مستقیم د حکومت نه معاش اخیستو د هغې تنخوادار وو ملازمینو چې که هغه موږ حساب کړو تر 1,000,000 پورې رسیږي چې هغې کې د ملي اردو د پولیسو د معرف یا د ایجوکیشن د سیکټر معلمان او هغه نور پرسونل او بیا نور دولتي
مامورین یعنې تاسو وایئ چې دغه ټول اوس بې برخې شو
یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. معلوم نه دي چې څوک به دې کار ته پریږدي. په غټو سطحو کې خو دې اکثره خلک رخصت کړي دي او یا خلک خپله ناراضي ځکه چې بے باور دي د دوی باندې. خو د دې ترڅنګ هغه په ټیټو ځایونو کې هم که څوک کارونه کوي هغه هم په خوف او ویره کې دي او باور نه لري چې آیا دغه نظام به دوی قبول کی او د دې ترڅنګ کم اقتصادي ستونزې چې دی آیا دوی ته بعد وکولای شي چې هغه مالی امکانات برابر کی.
نو همدغه زما سوال زین کراغ نو ما ولې چې غلام دستگیر ته ورسمه بیا به تاسو ته راځم. غلام دستگیر سی په زردشت هم صاحب ځینې اړخونه ډېر مهم وڅېړل خصوصا د نظام په حواله باندې. خو که موږ د پاکستان غاړې ته راسو تاسو مثال ورکړئ چې د سور جماعت چې کوم ملا دی مولانا عبدالعزیز هغه یو جنډۍ رپولې ده چې د امارت اسلامي یعنې د طالبانو جنډه ده. خو له دې علاوه دغه چې کوم قبایلي سیمې دي چې هغه افغانستان ته ډېرې چیرمې دي دلته یو څه څرک یا څه نشانې د دې طالبانو په افغانستان کې له راتګ سره پرامنامان باندې تاسو لیدلې دي؟
پاکستان انسټیټیوټ اف پالیسی سټډیز کې به هغه دغه وی لګیا دي چې طالبانو دغه کلیم کړی دی چې د دې کال په دومبنی شپږ میاشتو کې هغه څلور سلويخ اټیکس کړی دي,
حمله کړی دي.
دا هغه نه پس ته جولای یکم نواخله تر ستمبر پندلسمه پورې دا پہله په شپږ میاشتو کې کړی دي څلور سلويخ او بیا په دوه نیمو میاشتو کې هغه درې پنځوس حمله کړی دي. نو دا هغه یو د اگست په میاشت کې چې موږ ګورو تیرہ میاشت کې دوه دیرش حمله هغه کړی دی او دوه پنځوس کسان د هلاکتو داوه کوي. هغه همدک چې دغه دا اوس چې روانه میاشته په دې کې هغه نورلس حملې کړي دي او درې پنځوس خلکو د کسانو د مرګ داوه کوي. هلته که طالب چرته ګټه مومي یا دلته که طالب ته ګټه مومي نو په یو بل سره دا تړلي خلک دي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. په کال د دې د طالبانو پیل حکومت چې په 1996 کې هغه کار نولس سوه شپږ نوي کې یو حکومت و د طالبانو وړومبنې په هغې کې موږ ګورو چې دلته په فرقه وارانه فسادات کې یو مطلوب کس و چې ریاض بسرای نوم و. هغه په افغانستان کې پناه اخیستې وه او پاکستان حکومت ورته ډېرې مطالبې وکړې د طالبانو نه خو هغوی ورته ورنه کړو واپس یې ورته نه کړو. نو د دې خپلو کې تعلق شته. ګورې دا د ټي ټي پي کسان چې دي تحریک طالبان پاکستان دوی په پاکستان کې عملیات کړي دي خو دوی وخت په وخت افغانستان کې هم جهاد ورته وي یا په جنگ ورته وي په هغې کې دوی برخه اخیستې ده. نو د دې د یو بل سره ښه پوخ تعلق دی او هغه به خامخا د دې په پاکستان کې بداغي اثر او کم چې موږ د اگست او د ستمبر په میاشت کې وکتل.
مننه ډېر غلام دستگیر خان, ډېر ډېر مننه. زه بیا هم راځم تاسو ته. زرته شمس صاحب, تاسو خیر هغه تحولات خبر وکړه چې نظام بدل شو او هغه د طالبانو په اصطلاح باندې دوی په امارت بدل کړي جمهوري نظام او د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې چې دي هغه لا ډېرې سوي دي. د دې پرته د ژوند په نورو برخو کې تاسو ته نور کم داسې بدلونونه ښکاري چې هغه ډېر اساسي دي او هغه یوازې د خلکو ستونزې نه بلکې نړیوال اندېښمن کوي, داسې څه بدلونونه نور څه
بدلونونه؟ خو کافي زیات دي دا, خو هغه یاد کړ
بالکل.
د افغانانو که څه هم هغه افغانان چې په داخل کې دي موږ خو چونکې بهر یې خو چې وینو, اول تاسو ګورئ چې طالبانو چې د مذاکراتو په جریان کې کومې ژمنې کړې وي, کومې وعدې کړې وي, هغه زیات هغه وخت هم دنیا او هم افغانانو او د هغه وخت د افغان حکومت هم تشویش همدغه د خلکو د حقوقو د بیان ازادي وه, د ښځو حقوقو, د جنکو تعلیمو, چې دوی ته د دې ژمنتیا وه. اوس چې ګورو اول خو کم حکومت چې دی د موقتی را مخته کړی دی, دی نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ نه هیلی کړه او هغه د طالبانو داوی او هغه ژمنې چې دی ویلې چې یا طالبان بدل شوي دي موږ بدل یو او د نوي عصر سره ځان برابر کړی موږ, نو هغه ډېر زیات کمزوري دغه کې دی واقع شو. ځکه چې حکومت دی تقریبا 100% طالب حکومت وړاندې کو, بل هیڅ شاته پکې برخه ور نه کړه, حتی که کوم بل قوم کستم ورکړی هغه طالب دی.
خو دې کې زرده شمس تاسو خبره کوي, بخښنه غواړم زه منځ کې مداخله کوم, تاسو ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه چې که طالب ټول شمول حکومت جوړوي او د دې لپاره خر خبرې اترې روانې دي, د پردې شاته پاکستان او ګاونډي هیوادونو کوشش کوي حامد کرزی سره, عبدالله عبدالله سره او نور خلکو سره هم ویني په ټول شموله حکومت باندې. خو سوال دا دی چې کدا ټول خلک پکې شامل هم کړل سي, کاغه حامد کرزی یا دغه پلوي خلک یا بیا ور سره خپل عبدالله عبدالله او یا نور کم ژبنی یا بیا مسلکی مسلک معنی مذهبی مسلک دا که شاملم سی نو ستاسو په خیال باندې ټوم شمول حکومت به هم د زاړه حکومت څخه بهتر وي یا خلکو د پاره بده د منلو وړ وي؟
نه، دلته کاکر صاحب هدف دا نه دی چې پخانی خلک دی پکی وي یا د کرزی صاحب یا ډاکټر صاحب عبدالله وي یا نور وي. اول خو زما خپل خیال دا دی چې هغوی به هیڅکله حاضر نشي چې هغه دې په د طالبانو په حکومت کې کومه داسې چوکۍ ولري او نه طالبان دې ته حاضر دي. د دې خو هیڅوک طرفدار نه دي، حتی افغانان هم وایي چې بس دی اوس د دوی وار دی. خبره دا ده چې آغا افغانان خو صرف د حامد کرزی یا د ډاکټر عبدالله یا د بل پورې محدود نه دي کنه. افغانان خو د هم سیاسي احزاب دي، ګوندونه دي، هم ټول افغانان دي، که هغه نر دی ښځه ده، که د مختلفو نظریو خاوندان دي، که د مختلفو قومونو دي. د دوی دغه رنګارنګي د دوی په حکومت کې ښکاره نه شوه، دا نه هیلي کوونکی ده.
یعنی تاسو وایئ چې کوم د حکومت په برخه کې تاسو خبره کوئ چې ګو مطلب هغه رنګ د پکې شاملې شزې د پکې شاله زوړ نظام کې چې کوم یو جمهوری څرک ښکاره کړي، تاسو وایئ چې په دې نظام کې د هغه چهره وي؟
یعنی ضرور نه ده چې سیرې دی هغه وي، ولی
یعنی د مفکورو په حساب وایم یا د رویو په حساب وایم یا د حکومت په حساب.
بالکل بالکل، یعنی دغه ټولو برخو ته باید دوی ځای ورکړی وي. نو دوی د دوی د حکومت بلک پیاوړی شوی وی، هم به دنیا ته اشاره تللی وی چې دغه د دوی ژمنې پر ځای دي. نو اوسه پورې چې ګورو لکه طالب هغه دغه ونه خودله، هغه نرمخت ونه خودو او مکمل هر څه ځان سره انحصار کړ، نو اوس خو دوی په واک کې دي، په زور کې دي، دغه کارونه به دوی ته لاخخ کاری. خو د دې اوږدمهالي تاثیرات بیا د دوی خپله دغه سي پذیرکۍ کمزوری کوي د دوی دا نظام. نو زما په نظر یو خو دغه وا، بل تاسو د افغانانو د ژوند په دغه کې ذکر وکړو، د افغانانو ژوند خو ډېر زیات بدلون په دې راغلی دی چې اول خو طالب چې کومه دایه مخکې وړله چې افغانستان اشغال دی او موږ خپلواکي غواړو او همدې ته ورته بیانونه ورکول، ټول ټولنې ټول انسانان په طبیعي توګه خپلواکي دې لپاره غواړي چې هغه په خپله خاوره باندې څنګه چې ژوند کول غواړي، د خپل کلتور سره، د خپل اقدارو سره، د خپل تاریخ سره، د هغې مطابق ژوند وکړي. یعنی انسان خو په هر ځای کې ژوند کوي، افغانان په اروپا کې هم شته دی، په ګاونډي هېوادونو کې هم شته دی، خو دغه خپلې خاورې ته چې د خپلواکي، البته طالبانو دغه دایه ډېره استعمالوله او د امریکایانو په حضور کې به دوی جګړې ته خپل جسټیفیکیشن چې ورکول هغه دغه و. نو هغه اوس چې ګورو افغانان زړه تنګي دي په دې خاوره کې، ځکه چې دا هغه حقوق سلب شوی دي. نو ته چې کله په خپل پلرنې خاوره کې هغه حقوق ته حاصل نه وي، نو دلته خو خپلواکي هم نشته دی. یعنی که اوس موږ ګورو چې طالبانو ویل چې موږ دلته خپلواکي اخلو، نو معنا دا چې دغه طالب ډلې خپلواکي ترلاسه کړې ده. دوی حکومت ګټل د خپلواکۍ په معنا دي، افغانانو خپلواکي نه ده ترلاسه کړې. اقتصادي لحاظ نه افغانان د لا مشکل سره مخ دي، په ټولنیز لحاظ باندې د لا مشکل سره مخ دي. تعلیم چې بنیادي حق دی، د هغې باندې دوی اوس لګیا دي. اوسه پورې دي په دې یویشتمه پیړۍ کې دوی اوس مشورې کوي چې ښځو ته یا جنکو ته موږ څنګه د تعلیم حق ورکړو. یعنې په دې کې کوم سوال پکار دی چې که زنانه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې هغې ته دا حق تضمین کړی دی په اسلام کې، دوی به اوس مشورې کوي چې دا ورکو که ورنکو. یا اوسنۍ چې کومې ټاکنې دوی روانې کړې دي، د کابل پوهنتون یو رئیس ټاکلی دی چې اوس په سوشل میډیا کې ډېر سخت تنقید روان دی. نو دغه کړنې داسې دي چې د افغانان عمومي ناهیلي کړي دي، او دغه د طالبانو په خیر هم نه ده.
سمه ده، مننه ډېره. زردشت شمس صاحب تاسو ته راځم، بیا هم یو ځینې پوښتنې لرم. او غلام دستګیر صاحب تاسو ته راځم، خو تر دې له مخه یو اعلان اورو، بیا به زه تاسو ته راشم. غلام دستګیر صاحب،
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شبګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت راغلی تیره هر څه ته
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال تران لاندې بحث اوري. زه عبدالحی کاکړم. موضوع دا ده چې د اگست په 15مه طالبانو افغانستان نیولې او سرپرست حکومت اعلان کړی. اوس یې څه د پاسه یوه میاشت سوی ده. په دې بحث کې د یوې میاشتنۍ واکمنۍ او د دې ترڅنګ د پاکستان په پښتون میشتو سیمو یا خپل عمومي طور مجموعي طور په پاکستان څه اثر دی، دا څېړو. را سره میلمانه دي د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زرداشت شمس او په پېښور کې خبريال او چلونکی غلام دستگیر. غلام دستگیر صاحب، سوال دا دی چې پاکستان لتیر حکومت سره، یعنی د اشرف غنی له حکومت سره یو مشکل، بلکې ډیر مشکلات لرل، او زرداشت شمس صاحب هم د دې شاهد دی چې یو بل باندې به تورونه الزامونه لګېدل را لګېدل، خو ستاسو په خیال باندې د پالیسی په کچه چې مونږ خبره وکړو د پاکستان د افغانستان سره تعلق په اوله باندې، په هغه کې د پاکستان د پاله اطمینان راغلی دی د افغانستان کې د طالبانو سره کنه؟ پاکستان کې اوس هم هغه تشویش دی کم پخوا وی؟
ګورې جی، پریشانې کې خو بالکل کمې راغلی دی. مونږ یو تصویر ډېر عام شوی او تاسو هم کتلی وي چې د پاکستان آی ایس آی چیف چې دی هغه تللی ولته د کابل په یو هوټل کې، او دا غي تصویر یو راغله او هغه په پاکستان کې خلکو ته داسې پیښ کړې شو لکه چې یو پاتې جرنیل په یو فتکړې علاقې ته تللی وي. نو پاکستان په خود دې د غشته دې اطمینان ورتشته دي چې د اشرف غنی چې کوم هغه هوستایل ګورنمنت او د دې خلاف هغه اوس نه دي. خو دې سره سره پاکستان ته زستاسو یو پام را ګرځوم دې یو بل خبرې ته، چې پاکستان سره د پاکستان ته یو ریلیف ملو شوی دی، خو که افغانان مونږ ګورو طالبان کو ګورو نو دا غي د مغرب دنیا نه د ریهابلیټیشن د پاره د امداد اپیل هم کړی دی. نو چې امداد هر کله راځي نو امداد هڅې نه راځي، هغه مشروط وي، هغه سره شرطونه وي. نو هغه شرطونه مثال په تور چې زه به تاسو یو مثال درکوم، که هغه وایي چې تاسو شرعي قانون به نه نافذ کوئ یا شرعي سزاګانې به چې نه به ورکوئ، نو شل کاله چې کوم طالب جنگېدلې دی، پلار یې پکې مړ دی، ورور یې پکې مړ دی، ترې پکې مړ دی، ماما یې پکې مړ دی، هغه به طالب ته نه راپاسي چې زه خو دې په دې مړ کړم او ته اوس امداد اخلي او ته د مسلحتونو شکار شوې. نو هغه وخت کې د طالبانو دننه دغه راتلی شي، مطلب اختلاف راتلی شي، او هغه اختلاف چې راتلی شي نو که په هغه باندې د امارت اسلامي والا طالبان کپې گرفت کوي، په هغه باندې که سختی کوي، نو هغه پاکستان طالبانو سره خپل یو نیکسس جوړولی شي او پاکستان ته مسلې جوړې دي شي او ټیک ټاک مسلې ورته جوړې دي.
اچھا، مانه نه ډېر غلام دستگیر صاحب، زردشت شمس یو بل خبره، یو خود طالب طالبانو چې کومه یو میاشتنۍ ځخه زیاته واکمنی ده، تاسو هغه تحلیل کا، او خو په دې کې یو بل خبره چې طالب ته لاغه پرته خپل د داعش چې کومې حمله تیزی کړي دي، دغه تاسو ته د دوی لپاره یو چیلنج کاری کنه؟ طالبانو ته په دې بل اړخ کې ځینې کارپوهان دا وایي چې دا طالبانو ته یو قسم نړیوال طالبانو ته د پام اړولو دپاره، یعنی د طالبانو په ګټه هم تمامېدای شي، ځکه چې داعش به یو غټ خطر وي د طالب په مقابل کې. خو خپل آیا دغه طالبان دپاره یو موقع ده که دا یو چیلنج دی؟
دا موافق ما یو برخه پورې، ځکه چې داعش هغه یو فکتور دی چې دا د طالب او امریکا حتی سره نږدې کوي شي. او که تاسو وګورئ د ولسمشر بایدن په خپل بیانیو کې سو سو واره هغه ویل چې د طالب او د داعش ډېره سخته دښمنی ده، او یعنی دای په یو مثبت شکل باندې دغه کړه چې موږ په دې برخه کې یعنی همکاري کوو د طالب سره، یو اشاره ورکړه. نو دا ستاسو د خبرې په تایید چې فرصت کېدی شي، زما په نظر یو محلي یا لوکل مشکل به وي د طالب دپاره. خدایش دومره غټ پوتنشل، دومره غټ قوت نه لري چې هغه د مرکزی سطح او د ټول افغانستان په کچه طالب تک ستونزه پیدا کړي. ولی یوازې داعش نه دی، که طالبان افغانان ځان سره شامل نه کړي، د افغانانو زړونه خپل نه کړي، نو د افغانستان تاریخ ته پکتو، د افغانستان جغرافیه ته پکتو، د افغانستان جوړښت ته پکتو، پاسونونه، مختلف وسلوال پاسونونه، انسرجنسیز دا را پیدا کېدل په افغانستان کې ډېر اسانه ده. افغانستان بدبختانه د تیرو سلویخ او پنځه سلویخ کالو راهیسې هم د منطقې د استخباراتو او هم د نړیوالو استخباراتو د قوتونو د لوبو په میدان بدل شوی دی، چې عملا پکې جګړه د همدی په خوخه او د دوی په وینا او د دوی په مرستو باندې دا روانه ده. نو په افغانستان کې چې کچیرته بهرني د منطقې هیوادونه او د نړیوالو قوتونو سه ارادې دي، هغه بیا په اسانه کوي شي چې په افغانستان کې یو جګړه پیل کړي. نو دا د احتمال نه لري خبره نه ده چې طالب په نږدې راتلونکو کې د دې امکان شته. اول خدای دی چې په شمال کې چې کوم قوتونه دي هغه سره دې چې اوس به شکست خوړلې وي، خو هغه یو قوي پوتنشل یو خطر دی. د دې نه علاوه د پښتنو په سیمو کې هم که طالب د نرمښت نه کار وانخلي، افغانانو زړونه خپل نه کړي،
نو دا امکان نه لري خبره ده چې د داعش نه په بل مشکل شکل کې نور افغانان کې دیشی راپاسي او بیا نړیوال هم پدې کې رول لوبوي شي، گاونډي هیوادونه هم پکې رول لوبوي شي. د پاکستان سابقې ته په کتو پاکستان تل د کابل د واکمن سره خې اړیکې نه دي لرلي، بلکې دغه په خلاف هر وخت غیر حکومتي وسلوال د ملاتړ کړی دی. په تیرو څلوېښت پنځلس کالو حتی د پنځوس کالو کې د داود خان د وخت نه دغه ایران هم په افغانستان کې خلک لري او کوي شي چې د دوی نه استفاده وکړي. روسیا او چین به مقتل شي که چیرته د طالبانو سره کوم جوړجاړي ته نتیجې ته ورسېدل. ښه که چیرته دوی طالب ځان لپاره د خطر په توګه وکتو، هغوی به هم همداسې لاس تر زنې لاندې نه کینی، هغوی به هم اقدام کوي. نو د دې احتمال شته چې طالب د مشکل سره مخ شي.
سمه ده، مننه. نظر د شمس عبدالله صاحب یو خبر وکم چې ایران او پاکستان دواړه دا وایي چې دوی ټول له کابل سره تعلقات جوړ کړي دي، یعنی رسمي دریځ ادا دی. خو بیا ډیر لکه زر د شمس صاحب او خپل ډیر کارپوهان بیا د دې سره مختلف یا برعکس نظر لري. غلام دستگیر صاحب، ستاسو څخه سوال دا دی چې په پښتنو سیمو کې هغه سیاسي ګوندونه یا هغه سیاسي ډلې یا هغه سیاسي اشخاص چې هغه به د پاکستان د طالبان سره هم مشکل لرلی، افغان طالبانو حمایت هم نه کولی، خصوصا پښتون قوم پرسته پارټۍ یا ملت پال، خو د طالبانو له راتګ څخه تاسو ښکاري وروسته دغه قوتونه غلي شوي دي که نه؟ دغه هم د زاړه وخت په طریقه باندې هم هغه سی فعال دي؟
بالکل فعال دي. چې سیاسي عمل په داسې شیزونو باندې مطلب ودرېږي نه چې هغه به بالکل خاموش شي. تاسو که کتلې نو زمونږ کام پرسته څومره پارټیانې چې دي هغې په دغه باندې مطلب ټاپ لیډرشپ صحده پورې او لاندې چې کوم دغه دی هغې په دې باندې خپل دغه تشویش ظاهر کړی دی په افغانستان په حالاتو باندې. او کوم چې زردشت ویل هغې ممدقه خبره کړې ده چې یو منتخب حکومت اغي لرک او د ټوپک په زور یو حکومت راغې، نو اغي ته نه مطلب اغي خپل اغه ریزنټمنت دې اغي خپل افغان شو کړي دې کار کړي دې مطلب داسې غلي هم نه دی پاتې شوی.
مننه ډېر غلام دستگیر صاحب. زردشم صاحب، بل سوال دا دی چې لکه تاسو ذکر وکړی چې طالبان چې دی دا وخت ورته لوی چیلنج، یو خو تاسو چې داخلي اقتصادي دی ورته، بل هغه مخامخ نړیوال ته د دوی مخه وي، نو اقتصادي مشکل حل کولو لپاره به نړیوال وي، او خصوصا د دوی دغه لیجیټیمیسي یا د دوی مشروع ګرځول یا د دوی په رسمیت پیژندل تر دوی ډیر غټ چیلنج دی. تاسو ته نشکاري چې دغه ټول شموله حکومت او یا بیا د شوزو د حکومت تامینول دا د پاره طالبان چې دی دا نړیوالو سره د اقتصادي ګټو اخیستو یا بیا د ځان په رسمیت پیژندلو د په توګه باندې د یو معاملې په توګه استعمال کی؟
بالکل دوی به همدا کوي. لکه تر اوسه یو خبره چې دوی کړې دغه دا ده چې دغه اوسنۍ کابینې ته دوی د سرپرست یا د موقت یا د عبوري شکل ورکړی دی. نو یو لارې پرېښې ده چې که چېرته فشار پې زیات شي او د نورو لارو دوی ونهشي کولی چې په دنیا سره اړیکې جوړې کړي او هغه په دوی په رسمیت وپېژني، نو یو لارې خلاصه پرېښې ده. که څه هم په داخل کې د دوی څومره چې معلومات راوځي، یعنی دا جنجال شته دی، دوی هغه جنګي چې کوم ځواکونه دي او هغه په کوم قدرت کې دي نظامي برخه، هغه زیات مخالف دي، هغه وی چې موږ قرباني ورکړې ده او په زور هم دا حکومت نیولی دی، او کوم چې پکې نظریاتي خلک دي او هغه زیات ریډیکل او هغه افراطي دغه دي مذهبي، هغه هم په دې دغه دي چې بس دا شریعت باید نافذ شي او د دنیا دغه کې زیات مو اوسي. خو بیا هم یو برخه وي داسې ویل کېږي چې هغه لږ په سیاسي دغه باندې د دنیا سره لږه ناسته ولاړه کړې ده، بیا خصوصا د دوهې دغه پروسې کې. نو اوس به معلومه شي چې دوی څومره زورور کېږي. خو بهرحال دوی دغه یو لارې بیا هم پرېښې ده، خو د خپل د حکومت د پیاوړتیا لپاره د دوام لپاره داسې اورېدل کېدل د پخوانه چې طالبان وایي چې موږ د پخوانه زده کړې کړي دي او هغه د نوي لسیزې کې چې کوم د دوی حکومت په کوم شکل د منځه لاړ، نو هغه اشتباه باید دوی تکرار نه کړي، هغه غلطیانې باید دوی ونه کړي. نو داسې ښکاري چې یو څه به دوی د بارګینینګ او د دې په دغه کې دي
ډېره مننه زردشم صاحب، وخت هم دومره و. غلام دستگیر صاحب، ستاسو د دواړو ډېره ډېره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. دواړو ته شروز غواړم. خدای په امان. ډېره مننه. اوریدونکو، د مشال تورن لاندې بحث موضوع دا و چې پر افغانستان باندې په 15 اگست طالبانو قبضه کړې وه، سرپرست حکومت اعلان کړی دی، تر یوه میاشتې زیات وخت وسو. چې د پاسې واشتم یو مشتنی وکمنی څنګه وا او د دې د پاکستان او پښتون میشتو سیمو د دې اغیز څو دمو چړل ملوانمو په پا پاکستان د پاکستان لپاره د افغانستان په خوانی سفیر مرستیال سفیر زردشت شمس او په پېښور کې خبريال او څېړونکي غلام دستگیر خانو هم له دې سره بحث پای ته رسیدي. عبدالحی کاکړ خو ته په معنی درته وایي
نغمه یما زما مشال راډیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیڅلې بنې